په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو، د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کاناډا حکومت د فبروري په 15مه په یوه پرکړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې، څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامدار سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې رعایت طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پر ژمنې ودرېږي. یوه اووه دېرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله ساه ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبع لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور چې په دې برید کې سخت ټپیانې شوي وې، د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لنډه یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جد یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د اصفهان ته استولی دی. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي، ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 30 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبع دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویاند راینر دینیوسو ویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د منځني ختیز لپاره استاد سټیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کیت کلاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلان ته دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پاته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چا ته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکي بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ترامپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به له اسمت سروانو واورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړي قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. د تیر کال په مني کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل د سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کړي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیښنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماټیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړې کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړیو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیه پر سر له پاکستان، جنوبی کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ هم دا راز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته. داسې ملګري چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکره روغي، ښه خلک وي، ځیرک خلک وي، صادق خلک وي، وفادار خلک وي، تر څو من خپل ژوند کې دغوی مثبت اغیز مونږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
ام دا موضوع چیلو ملتیم وکری. قدر من اودون کو مشهور خبر ده چی وایی لچا سرا چی ووسی پخوی با دیا غوسی. تجربو ثبت کرده چی خم ملگری جوانان بریا و ترسوی، خوب برعکس نامناسب ملگری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګري او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي، دی نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوانونه رسولي دي، لکه ټولنه کې بدنام وم، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بدو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای، د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول او مونږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والکه دغه خلک سره مه ګرځه، ناسپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناڅه مونږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پېنه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پام خبره چې موږ تاسو وایي لافي وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بار اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت منځوړي، د دې اعتبار له منځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې. دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چیرته رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانغی نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه دا یو ورځ خامخا افشا کیږي نو خپل ملګری ته هم کم راځي او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې هم کیږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کیږي د ملګري په څیر. دی موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره ز مخکې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته همغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمع پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرېښودلم. دغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بېخوبي وکړلې، مالي تاوانونه خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چا ته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم تاسو شاید اوسئ زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کیږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یو طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو لاس څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول عادي هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکله راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسي. داسې ملګری سته ده چې مثلا کله ته په کار وسې خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسي، په رښتینولي وسي. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای، خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل مدشان مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي. ما سره ځینې دوستان سره چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کور ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوږی ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان دپاره یو ښه لارښود دی. که یوه ښځه ده، که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات با وګالي او کوم څوک سره سم ملګری ودی او تاسو ته د یو چې ملګری سم وي نو هغه به وشي کولای دی خو سره مرسته وکړي د دوه نفر په هغه باندې سلام باندې هر کیږي هغه یو نفر نشي کولای غو ته یار پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید هم ملګری ودی
تاسو وایئ چې انجنو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارتن استتللای دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمه دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنې خصوصا دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فورې د ملګری وټو کې چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورنۍ چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې د هغه سره خواخوږي وکړي د هغه سره کینی مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یا مرګره د سټا کې چې همیشه اوسره خبرې وکي همیشه اوسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا دینجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مسایل چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې د خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړ کبه دی ولري چې هغه اولاد وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وځه کول نه ملګری او نه دوست چې د انسان د خیر خوا چې دی هغه مور ده چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هر خاطه یعنی هر مشکلی ورته حل کوي یعنی خدای نخواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایی و نه کا خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري لکه بعض وخت نشي کولای چې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باندې هغه کله یې اولاد سوداسي وویل چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ته خبرې وکړه خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دی بعضی موران ځان نه تون نیولې وی چې زه په زړه مې اولاد خوګ دی او په خله تاریخ دی نو هغه اتمن یو ملګری ته ضرورت لري په دې ځوان انجن نه مهیل او خواهش د دایچ فوسانه زمونه کې اعتبار ډیر سخت کار دی په دوه وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې انسان نشي کړلای څوک د ځان ملګری د لپاره انتخابي وی دی هغه کورنۍ ته وګوري چې یعنی د هغه کورنۍ کدی هغه کورنۍ درانه وي مثلا د هغه کورنۍ کی خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي مثلا د غورور خبرور وي د غپلار خپلار وي نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي او خصوصا هم شاید جلکی ته د جلکی مثلا څه کار را هغه امتحان کوم مثلا د غوسه هغه هم دردی وکړي چې مثلا د دې دوه فکر او د دوه مفکوره د سپه اړه دي یعنی د کوم خبر پړای نه غوړي مو سم دردی وکړي دوه موضوع فکر د درس لپاره دی خدای نه خواسته کوم بل لري لپاره دی هغه دې په اخلاق باندې سم راغله ورسره بلګری وکړي او مثلا د خپل درد او ورته وایي او که چېرته خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیاري سم بلیاري وي مثلا دغه فکر کې نور نور هغه کار نه ویني دوه نه خلاصې دال لري ولای وکړه که چې دا هغه سي کارم نه کو خدا ورته بدنامي کیږي که چې وی یو با ما مشینی ما شوی یو با دی مشینی سي اوشه
د ځان په لاره تو آیا د مکتب د دورې ملګری دي د پانتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لري په اړه کې یاستې کنه
بله هو د ما خو ملګری شته دي واقعا یعنی د ما یو دوه درې خو ډېر نشته ملګری وی یو ملګری مې د مونږه تقریبا مغه د مکتب د دورې نترسه پورې ورکړه خو چې ډیر ستنې دي ونه دغه کوم چې شته دی واقعا هم زه ترسه پورې ورسه خو په دغه وسانه یو لاته کې د ډیر نږدې رفت آمد نرسه لیرو خو هغه سلام او پښته نرسه لیرو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده انسان ټولنیز موجود دی انسان اړ دی چې د هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو په هني یو لیکنه لوستله نو په هغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خوونو استاد عادتونو استاد جنو اجتماعي نیمګړی نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دي منم دي یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولرې ستا مانیټور ترسره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي او زموږ استاذ په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره ویر کړلی سي څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دې ورسره آرامه سي، پام دې ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته یې ورکړي، هغو څخه شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسه ملګری چې دغه خوی سم نوی، هغه کردار اعمال سم نوی، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي او هغه هم د منفی خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد او غوسه زموږ استاد سي بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي، او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي، مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایي؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند راولي، فکری والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشوره خبره وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست و ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو د سکیورټی چې تاسو اهلی ته ولاړ یاست ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو عیني په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خشران مون اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته بد خپل اړیکې پیکه کی، کمزوري کی، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینه چې ته مثلا یو هرته زنګ وي مزه جو کی چیرو رزاز نو ستاونه شو کنه ماشومتوب کې چې موږ اوس نو ته قچې سوال نو نه کوي. خو د یو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه یې کوي او بالاخره
راځو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو، د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، د ټول مسل تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دي، لیکن د منګری انتخاب څه ده؟ هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په په نننی درس کې به واورئ چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په اخیری پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړی او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
خوکی درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې او پزرپورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدي، یعنې دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادی په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده د زړسواندي او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویلې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1293 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زکونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټي وړ وې او دا هم د احمدشاه بابا د وخت رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا وخت رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینه مو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Oh, پر کاندے دوی خخ کاری گی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالہ سکھ